السلام علیکم د ماسپخین یو بجده په دې سات کې ز نجیب امیر او پامیر ساحل در سره یو په مهمو راپورونو کې کوټه ته د پاکستانی وزیر اعظم د سفر په کراچۍ کې د شو چاودنو د افغان ولسمشر حامد کرزی د تازه بیان او د کورمه د بیکروشو خلکو د شکایتونو په اړه راپورونه لرو نور راپورونه ته روسه در پیژنو خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه ورو د پامیر ساحل نه
همړي د مشالړو خبري سرټکی د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف کوټه ته رسیدل دي په کراچۍ کې نن درې بمی چاودنو شپاړس کسان ټپیان کړي دي او د عراق په انبار ولایت کې د سنی وسلوالو یو قومندان وژل شوی دی. بشپړ خبرونه د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټه ته رسیدل دي. د مشال راډیو خبريال د بلوچستان حکومتي چارواکو لخلي وایي ټاکل شوی ده چې نواز شریف د بلوچستان له گورنر محمد خان اڅکزي او اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره وګوري او د صوبې د امنیت په اړه به له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم خبرې وکړي. د صوبایي حکومت په خبره نواز شریف د جنوري پر یوویشتمه نیټه د مستونګ په درینګړ سیمه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره هم غمرازي کوي. د چارواکو په وینا له وزیر اعظم سره به د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمی چاودنو شپاړس کسان ټپیان کړي دي. د دې ښار د منګوپیر سیمې پولیس مشر چودري اسد مشال راډیو ته وویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما محمد علي و. په چاودنو کې د محمد علي په ګډون شپاړس کسان ژوبل شوي دي چې پکې د دوو روغتیايي وضع خرابه ده. د چودري اسد په خبره لومړنۍ او پلټنو ښکاري چې بریدونه د شخصي دښمنۍ پر اساس شوي دي. خو د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي دا حمله د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی پر پلویانو د ترسره کیدونکو حملو د لړۍ برخه ده. تیر ورځ هم د کراچۍ په نازم آباد کې پر رینجر ځواک درې حملې شوې وې چې له امله یې د دې ځواک د درې سرتیرو په ګډون پنځه کسان وژل شوي ول. په قبایلی سیمې اورګزو کې په یو بمی چاودنه کې قبایلی مشر ملک حاجی محمد وژل شوی دی. دا پیښه د چهارشنبه پر مازیګر په انجانی بازار کې هغه وخت شوې ده چې کله ملک حاجی محمد په موټر کې له کواټه د خپل کور پر لوري روان و. چارواکي وایي دا چاودنه د هغه په موټر کې دننه شوې ده او دوی په دې اړه پلټنې کوي چې دا بم هلته څنګه ایښودل شوی و. د دې پیښې په اړه چا نه ده منلې. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د هغو تازه څرګندونو هرکلی کړی دی چې پکې اوباما د افغانستان له راتلونکي سره ژمنتیا ښودلې ده. اوباما دا ژمنتیا د سې شنبې پر شپه امریکایي ولس ته د وینا پر وخت وښوده. کرزی د اوباما څرګندونو هرکلی په خپل پرونی خپور شوي بیان کې کړی دی. افغان ولسمشر ویلي د باراک اوباما څرګندونې له دې کبله هم د ستاینې وړ دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یې افغانستان ته کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې. د افغانستان او امریکا ترمنځ به د دې امنیتي تړون لاسلیک کېده تر 2014 زیږیز کال وروسته هم یو شمېر امریکایي ځواکونو ته د دې لار هواره کړي چې د افغان ځواکونو د روزلو لپاره په هغه هیواد کې پاتې شي. امریکا افغانستان ته خبرداري ورکړې دي چې کایې دا تړون ورسره لاسلیک نه کړ نو دوی دا پریکړه هم کولای شي چې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ولسمشر کرزی په خپل بیان کې ویلي چې د دې امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره شرط دا دی چې دا منداسي خبرې اترې پیل شي چې پکې طالب یاغیان هم شامل وي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي د چهارشنبه پر ورځ یې د عملیاتو پر مهال څلورویشت وسلوال طالبان وژلي دي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوال قاسم دیسیوال بیګام مشال راډیو ته وویل چې په وژل شویو کې د وسلوالو طالبانو مهم قوماندانان هم شامل دي.
په دغه عملیاتو کې څلورویشت نفره د طالبانو لبینه کړې دي چې د څلورویشتو سره جملې اته نفره قوماندانان دي او اته نفره یې زخمیان دي. بیا څو نفر زخمیان چې دوه نفره قومندانان زخمیان لري چې یو د اکي په نامه ده او یو د نوري په نامه باندې زخمي ده او دا دوه قومندانان نیم نومان مکمل سره سره
بل په وسلوالو طالبانو د خپلو څلورویشتو ملګرو د وژل کېدو خبر رد کړی دی. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي چې د هغو سنی یاغیانو قومندانې وژلې دي چې په لویدیځ ولایت انبار کې یو شمېر سیمې نیولې دي. د آزاد اروپا د راډیو عراقي څانګې د امنیتي چارواکو له خولې ویلي چې ابو ایشا سعودي وژلې دی. دا کس په عراق کې د القاعده پلوې ډلې اسلامي دولت وزیر ګڼل کېده. وژل شوی چې وبخې ویل شوی چې نوموړی د سعودي عربستان شهریت لري. چارواکي وایي چې د انبار ولایت له مرکز د باندې په ابو فراج سیمه کې درې نور داسې یاغیان هم وژل شوي دي چې تعلق یې له سعودي عربستان سره و. عراقي چارواکو د اعلان د چهارشنبه پر ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د ابو فراج د سیمې بیرته نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ یادونه وکړه. دا سیمه د انبار صوبې له مرکز رمادي د باندې پرته ده. امنیتی چارواکو ویلي چې دوی په فلوجه کې پر موجودو وسلوالو ورګرځېدلي دي، خو په دې اړه تر اوسه پریکړه نه ده شوې چې په ښار کې پر وسلوالو برید وکړي او که څنګه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پلټون کې په نږدې لسو کلونو کې په لومړي ځل د ایران د اورانیمو کان ته تللي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې دوی درې پلټون کې د بندر عباس جنوبي ښار ته نږدې گچین کان ته ورغلي دي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې پلټون کې په وروستي ځل په 2015 کال کې هلته تللي ول. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل پر ټلیفون د اوکراین په اړه له یو بل سره خبرې کړې دي. د انګیلا میرکل دفتر ویلي دي هغه پر ولسمشر پوتین ټینګار وکړ چې اوکراین رغنده خبرو ته وهڅوي. د خبرونو پای
سمون کاګ د مشال رادیو نوري خبرونه مو د پامیر ساحل نو اوریدل. په پاتې یو سکم یو سات کې مهم راپورونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټه ته رسیدلې. هلته به د خپل همکار سره تماس نیسو او نور جزئیات به تاسو وړاندې کوو. د وزیرستان قبایل د وزیر اعظم د سولې هڅې ستایي.
مول د دنیا د هرې مسلې حل پر رغېدا غواړو. او چېر هم پر رغېدا حل ملاوازې مول خیر مقدم کوو د وزیر اعظم او د وزیر اعظم څخه ارادې وي.
د پیښور ډاکټران وایي حکومت دې دوی ته له تختونکو څخه تحفظ ورکړي.
زمنګا پکې ډاکټر شوکت هوا قتل کړی شو، ډاکټر یار محمد قتل کړی شو، سید جمال قتل کړی شو. دا سلسله روز به روز زیاتېږي او کمې پکې ناراضي.
د مومندو ماشومان د خپل سکول په تباهي خپه دي. دا سکول بیګالو زول شوی.
یوسف احمد دین کې دا کمرې وران شوې. د ماکشه لوبي هم کوله او سبق مونږ یاد.
سویل احمد دریم کې د سار سکول ته لاړم. ټول سکول را زسته خپه شو.
افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د تازه سرګندونو هرکلی کړی. همدارنګه افغان چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال سلیر وسلوال طالبان وژلي دي. دغه هر سبب په دې خبرونه کې اورئ. راسره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټه ته رسیدل دي. د نوموړي سره په دې سفر کې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دي. دا سفر وروسته لاغي تر سره کیږي چې څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې په شیعه مسلمانانو مرګونه بریت تر سره شو او په ترس کې لزګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دې اړه هڅه کو چې په سیمه کې د خپل همکار سره اړیکه ټینګ کړو. زمونږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې له کوټې سره تماس ونیسو. یو وار بیا یادګیر نه درکو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې پرونې په پارلمان کې وینا کړې وه او د طالبانو سره د سولې د پاره یې څلور کسیزه هیات هم ټاکلی او نن په یو ورځني سفر کوټې ته رسیدلی. د ده سره د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری دی. دا سفر لکه څنګه مو چې مخکې ویلې وروسته لاغې ترسره کیږي چې په کوټه کې په هزاره ګانو باندې مرګونه برید ترسره شوی و. زمونږ همکار دا شیبه له کوټې را سره دی د ټلیفون په کرخه. ګران همکار، د وزیر اعظم د نن ورځې مصروفیت بسوي.
مننه عامر صاحب. پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف هم شیبه مخ کی کوټه ته راورسید چې یو ورځنی دوره ګرنکیز او داسې ویل کېږي چې دوی به همدلته د بلوچستان له وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او ورسره له ګورنر محمد خان اڅکلي سره جلا جلا ملاقاتونه کوي او ورسره به د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي او یا وزیران هغه هم ټول سره ملاقات کوي او دته به وزیر اعظم نواز شریف به د ډاکټر عبدالمالک بلوچ لخوا د برستان وزیر اعظم د هغه لخوا د سویډ امن امان په اړه باندې بریفینګ هم ورکړل کیږي. تر هغه وروسته دا چې ویل کېږي چې د امنیا نواز شریف به د اهل تشیع چې کوم شي اجارت کوونکي و چې د جنوري په 20مه نیټه د مستنګ په درېمګر سیمه کې وزیر شي او په وزیر مرګ برید کې د هغوی له کورنۍ سره به هم راشي کوي.
دا راته ویلی شي چې د هغو کسانو د کورنیو سره چې په دغو مرګونی بریدونو کې خپل ژوند د لاسه ورکړی او د دغو شیا زیارت کوونکو کورنیو سره تر دې ګړی سمرستې شوي دي او داسې څه ویل کېږي چې وزیر اعظم به څه د مرستو اعلان وکړي د دغو کسانو سره؟
که څه هم د صوبایي حکومت لخوا په همغه ورځ باندې ورسره دا پوره ډاډ او باور دوی سره به مرستې کېږي، خو دغسې دقیق اعلان دوی لخوا نه و شوی د صوبایي حکومت لخوا. نو کېدلی شي داسې هم ویل کېږي چې نن وزیر اعظم نواز شریف همدا اعلان یا د هغوی سره د مرستو هم اعلان وکړي.
په کوټه کې نن د امنیت څه صورتحال دی؟ آیا خلک په آزاده توګه تګ راتګ کولی شي؟
انا هغه لارې لکه زه په خاص ډول ذکر وکم چې د بلوچستان غلا کورنۍ او سره د گورنر هاوس دی، نو هغه لارې سختې مپاره باندې امنیت تدابیر سخت کړل شوي دي او ورسره هغه ټولې لارې چې له چاوڼۍ څخه مانا بیا نواز شریف دلته په د کوټې په چاوڼۍ کې ښکته شو او د هغه وروسته چې بیا دلته راتله، نو هغه ټولې لارې چې دی پرې راته یا د مقابل د قافله باندې دي په هغوی باندې د امنیت سخت تدابیر نیول شوي دي. خو که دلته بیا نورو ښارونو ته نورو سړکونو ته وکتل شو په کوټه کې، نو په هغوی باندې حالات د معمول مطابق.
ډېره مننه د مشال اډیو همکارو په کوټه ښار کې چې نیخ په نیغه تاسو ته معلومات درکول چې د پاکستان وزیر اعظم کوټې ته رسیدلې، د صوبایي حکومت چارواکو سره به ملاقاتونه کوي او همدارنګه داسې هم ویل کېږي چې د هغو کسانو د کورنیو سره به هم ګوري چې په تیرو څو ورځو کې په مرګونو بریدونو کې وژل شوي او دا خلک شیعه مسلمانان دي او هغه کسان دي چې کربلا ته د زیارت ته تللي وو او په ستنېدو کې په دغه خودکش حمله شوې وه.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240 او په 15300 صافي اوریدل شي.
پاکستانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف یو وار بیا وسلوالو طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز وکړ. د شورو په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل چې د طالبانو له یو شمیر کاروایانو وروسته بیا هم دغه په خبره حکومت ته صبر مظاهره کړي. نواز شریف زیاته کړه چې دوی اوس مسله د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. پاکستانی وزیر اعظم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یوه څلور کسیزه ډله هم اعلان کړه. په دې اړه نو تفصیل له اسلام آباد زموږ همکار راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته خپل خطاب کې وویل طالبانو سره مذاکراتو ته یو موقع ورکول پکار ده چې معاملات په پوره نتوګه هوار شي. وزیر اعظم پارلمان ته وینا وه چې د مقصد لپاره یو څلور رکنی کمیټي هم جوړه شوه چې پکې به رحیم الله یوسفزی، رسم شاه مومن، عرفان صدیقی او میجر عامر وي او د دې کمیټې نگرانی به خپله وزیر اعظم کوي او مرسته به د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کوي. خپل خطاب کې پارلمان ته وزیر اعظم وویل ترهګرۍ خاتمې لپاره حکومت په یو واضح موقف او حکمت عملی ورسېدو. وزیر اعظم وینا وا پترهګری کې پاکستان اولس او ماشومان وژل کیږي او دا د حکومت فرض چې په هر قیمت د دوی د ځان او مال حفاظت وکړي شي.
امن همارا انتخاب نہیں ہماری منزل ہے.
امن زمون انتخاب نه زمون منزل دی، دا به په هر قیمت حاصل وو او د دې لپاره ټول کام متفق دی او ما ته باور دی کنن ریاست طاقت سره د ترهګرو خاتمه وغواړي نو ټول کام به د ریاست پشا ولاړ وي. اوس چې د دویم اړخ نه د مذاکراتو وړاندیز راغلی دی نو مونږ یو ځل بیا پرم نه حل ته یو بل موقع ورکول غواړو.
وزیر اعظم پارلمان ته وویل چې طالبانو ته د ټولګوندیز کانفرنس نه پس د مذاکراتو وړاندیز وشو او دوی دغه وړاندیز نه پس په میجر جنرل ثناء الله حمله وکړه، کوم چې دوی په فخر هم ومنله او دغه رنګ نور هم یو شمیر بریدونه یې په بنو، پېښور، پنډې او کراچۍ کې وکړه. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې موږ له ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل وي که هغه د مذاکراتو د لارې وي او که د اپریشن.
آل پارټیز کانفرنس نے یہ حکومت کو یہ اختیار دیا
ټول ګوندیز غونډه کې حکومت ته د اختیار ورکړې شو چې حکومت دې هغه خلکو سره مذاکرات وکړي چا چې وسله راوچته کړې وي. موږ هغه ته د مذاکراتو دعوت ورکړو. دا مذاکرات څه لپاره وو؟ همدې لپاره وو چې دا ملز ځان او مال سره لوبې ونه کړي شي، فساد دې نه خوروي او د پاکستان عین پاسداري وکړي، خو له بده مرغه مثبت جواب را نغلو. د مذاکراتو نه انکار وکړو او مسلسل یې د پاکستان پوز او ولس په نخښ کړو، خو موږ بیا هم د صبر نکار واغستو.
د وزیر اعظم خطاب په حق له سیمه ایز چارو کارپو خادم حسین وای،
طاقت استعمال مذاکرات د پاره چې کوم فریم ورک پکارو یا د خبرو ته پر کوم فریم ورک پکارو، پای کې مهمه خبر دا و چې هغه خبرې کیدل د ښکار شي، هغه ښکار کیدو کې دا خبره واضح هوا چې څوک به چې مذاکرات بکی او چا سره بکی، دا روم به خبره وا. زما خیال لري چې په دې وجه وفاقي حکومت او وزیر اعظم دا خو غنل چې د داسې خلکو د جوړ کړی شي چې هغه خو یو معتدل مزاج وي او دویم دای چې انتحار تنظیمونو سره په یو شکل کې او بل شکل کې سنا سره به توم لري. زما خیال لري چې د دې نه به حکومت داسې لول غواړي چې یو حجت قائم کړي او دا غي نه رستو ک د انتحار تنظیمونو بشپړ جال ماتي، کدایي تربیتی مرکزونو باندې گزار کړي او داګي درست لارې بندي، نو شاید چې حکومت داسې تصور کوي چې هغه نه به هغه مسائل پیدا نشي کوم چې تصور لري چې پیدا بشي.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن خپل خطاب کې دا هم ویل چې کم خلوص سره دوی امن لپاره کوشش کوي، نو امید دی چې د دویم اړخ نه به هم د داسې قسمه خلوص مظاهره کیږي.
بل پلو د وزیرستان قبایل هم زمونږ همکار سره خبرې ترې کړې دي او د وزیر اعظم هغه هسې استایل دي چې د مذاکراتو د لارې غواړي د وسلوالو ډلو سره خبرې ترې وکړي او په دې اړه د دوی سرګندونې سړي دا په دې راپور کې وره.
د پاکستان وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره په سلور کاسون مشتمله کمیټه جوړه کړې ده. د سولې پښتونخوا اوسیدونکو د وزیر اعظم دا پیشکش د کمیټه هڅه اختیارات او د طالبانو رد عمل ته په کوم نظر کسي په دغه اولی سره د مشال ریډیو په پښتنې د نیمه قبایلي سیمې درازنده یو اوسیدونکی یونس خان شرنای په دا رنګ وژغې ده.
د دنیا د هرې مسلې حل پر رغېدا غواړ، خو چېرې هم پر رغېدا حل ملاوازي موږ خیر مقدم کوو. د وزیر اعظم او د وزیر اعظم چې کله ارادې وي دا وخت د امن دپاره، نو موږ که بهل په خپله خاوره او په خپل وطن باندې امن غواړو او د خپل سکولونه خلاص غواړو، خپلې تعلیمي ادارې هسپتالونه آباد غواړو، او دا بغیر له امن نه دي ممکنه. نو موږ د ده د امن غوښتونکي یو چې دی په مذاکراتو راولي او کېدی په اپرېشن وزیرستان
سره تعلق لرون کا مرشر سردار جمال الدین وویل بادام گول مسعود دغه پښتنې جواب په دار رنگ وکا. دا یادوی چې د پنجابی طالبانو کمانډر عصمت الله معاویه د وزیر اعظم د غیب پیشکش ته هر کلای ویل دی او د تاریخ طالبان پاکستان وایون شاهد الله شاهد جاته کړی دا چې موږ په سنجیده به مقصد مذاکرات باندې یقین لرو. د مقرر کمیټه سره د مذاکراتو جایزه به د شورا په زر کې دونکي اجلاس کې په سنجیدګي سره اخلو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمی چودنې شوې چې لامل یې د عوامي نېشنل ګوند د یو ځایي مشر په ګډون شپاړس کسان ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران په مسلسله توګه د وسلوالو د حملو لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې
پولیس وایي دا پرلپسې درې چاودنې وي چې د کراچۍ بنګوپیر په سیمه کې پر یوې حجرې ترسره شوې دي. د اورنګ ټاون ایس پی چودري اسد د چاودنو په اړه مشال رډیو ته ویلي د حملې هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما محمد علي وو. په چاودنو کې د محمد علي په ګډون شپاړس کسان جوبل شوي دي چې پکې د دوو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پولیس افسر چودري اسد په خبره له لومړنیو پلټنو ښکاري چې حملې د ذاتي دښمنۍ پر اساس ترسره شوې دي. دی وایي دا د شخصي دښمنۍ کیس ښکاري. د ځمکې په سر د لانجې او له نورو زاویو پولیس د دې کیس پلټنه کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي دغه حمله د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی پر پلویانو د ترسره کیدونکو حملو تسلسل دی. د یاد ګوند رهنما بشیر جان نن سهار مشال رډیو ته ویلي په ټوله کراچۍ کې یوازې د پښتنو په ګڼمیشتو سیمو کې بمی چاودنې کیږي.
دا زمونږ د پارټۍ یو زوړ کس دی. د ده د تبلیغي جماعت سره تعلق دی. د ده هیڅ ذاتي دښمنی نه وه. او که دی پولیس دا وایي چې دا ذاتي دښمنی وه، نو پرون چې کوم نور بلاسټونه شوي دي دا د دې محمد علي د کور نه یو کیلومتر په فاصله کې پر رینجرو باندې شوي دي. نو بیا موږ هم دا حق لرو چې موږ به هم دا ووایو چې د رینجرو د همذاتي مسله وه. دا وخت په ټوله کراچۍ کې چې کومه بدامنی ده، په ټوله کراچۍ کې چې کومې دماکې کېږي، دا ټولی پلان کیږي، د دې خلک روانېږي. دا د دې دوه درو تاڼو حدود دي چې په هغې کې پیراباد او منګاپیر راځي او دغه پولیس افسر د هغې ایس پی دی. موږ په چغو چغو ستړي شو. موږ هر چا ته دا وینا کوو چې د خدای په خاطر که په کراچۍ کې امن راولئ، نو په ډسټرکټ ویسټ باندې او خصوصي طور په سایډ ټاؤن او په ګډاپ ټاؤن باندې به نظر ساتل غواړي.
بشیر جان زیاته کړه په دیار لسمیاشتو کې د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د دوی د ګوند یو کم شپېته کسان وژل شوي او د دغو حملو له کبله په کراچۍ ښار کې د دوی د ګوند په سلګونو دفترونه بند پراته دي. یاد دی وي تېره ورځ د اوسنیو چاودنو د ځای سره نږدې په نظم آباد سیمه کې په رینجر ځواک یوه ځانمرګې حمله او دوه بمی چاودنې شوې وې چې له امله یې د دغه ځواک د دریو سرتیرو په ګډون پنځه کسان وژل شوي وو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتما کې
په درنی می بجی
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
د سندرو امیل پروگرام به تاسو په سلور نیمې بجې باندې اوري چې هرون بچی د ته وړاندې کوي. خو تاندې هیلې چې فرخنده وزیر جوړوي او په دې کې موږ د پښتنو میرمنو هلو ځلو ته کتنه کوو، د هغوی بریالیتوبونه تاسو په وړاندې ږدو او د هغوی سره مرکې کوو. د دې خپرونې په وروستیو پنځلسو منټو کې اورېدای شي. خو تر هغې وړاندې راپورونه په پېښور کې تېره ورځ د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم غړو د تاوان لپاره د ډاکټرانو د تختونې د قلنګ اخیستنې او د هغوی د ملګرو د هدفي وژنو پر ضد د لیډي ریډینګ هسپتال نه تر مالوډه پورې احتجاجي لاریون وکړ. هلته پرلتو غزاو په دې احتجاج کې شریکو ډاکټرانو وویل چې که چیرې هغوی ته تحفظ ورنه کړل شو نو دوی باندې وازی پر هرتالونو مجبور شي، بلکې د دوی په وینا دا هم کېدای شي چې دوی لخپلو دندو استعفا ورکړي. زموږ همکار له دوی سره غږیدل او دا راپور را لګل.
احتجاجي لاریون او ناشته کې د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن یا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم په سوونو غړو ګډون وکړو. ډاکټرانو د لیډي ریډینګ هسپتال څخه لاریون پیل کړو او د وزیر الله هاوس پورې تللو هڅه یې وکړه. خو د انتظامیې لخوا اجازت نه ملاوېدو له وجې د مال روډ سره نږدې احتجاجي ناشته وکړه. څو ورځې وړاندې سوابه کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوي ډاکټر یار محمد ورور افتخار جدون وویل
دا ڈاکٹر یار محمد جدون اے این ٹی اسپیشلسٹ میڈیزون میڈیکل سینٹر ٹوپائی کے کلینک کے ہوں چھ نامعلوم خلق رالل یو موٹر سائیکل مانے اترے دو یو چکم دے نو پرائم اترے دو یو سڑے دن کلینک تھا دا مریض پر شکل لاڑا اور اگر ڈاکٹر صاحب مانی تو پائر اوکھل جی زمنگ مطالبہ دادا چھ دا ڈاکٹر صاحب شہید داغا قاتلان چکم دی دادے پوری طور مانے گرفتار سی
ڈاکٹران صوبائی تنظیم مشر ڈاکٹر شاہ سوار مشال ریڈیو تو ویل چر ڈاکٹران تاوان لپارا تختولو بتخورے یا کلنگ او دا ٹارگٹ کلنگ دا مخنیوی لپارا حکومت حقی سر وعدہ کڑی وا خو پدغ پیخو کی ہیس کمی نہ دراغلے
30 خو پدے 2013 کے راؤنڈ اباؤٹ دے کے ابڈکشن وشول یو چکم دے زمنگا پکے ڈاکٹر شوکت ہوا قتل کڑے شو ڈاکٹر یار محمد قتل کڑے شو سید جمال قتل کڑے شو دا درے خو منگتا چکم رپورٹ شوی دی او وسم مجاہد بنگش چکم دے زمنگا پ ڈاکٹر پر کسٹڈی کے دے نو یعنی کہ دا سلسلہ روز بروز یاتی گیو کمی پکے ناراض
ڈاکٹر شاہ سوار زیا تکڑا چې کچری حکومت حغوی ته تحفظ ور نکړو نو ڈاکٹران به په استعفا ورکول مجبور شي او د ملک نه به بهر لاړ شي ډاکټران ته د تحفظ ورکول په اړه مو چې کله د ایس ایس پی اپریشنز نجیب نو پختل نو د هغه وینا وا
کہ جی ہمارا مسلسل ایک تو رابطہ رہتا ہے آلریڈی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ
ڈاکٹرانو سرا زمنگ مسلسل رابطہ وی منگ دا پرائیویٹ اسپتال نو او کلینکونو مالکان پدی مجبور کڑی دی چې حل تا دی سی سی ٹی وی کیمرے او لگوی تینا علاوہ چې کم سرکاری اسپتال نو دی پا حقی کم دا پولیس نفری دا ڈاکٹرانو حفاظت لپارا موجود وی دے سرا سرا کچر ڈاکٹران دا وصلی لیسنس جوڑا والغواڑی نو حقا ورطا منگ ورکاو او دا وصلی ساتلو با دوی تا اجازت وی
ویپن رکھنے کی ان کو اجازت ہوگی
یاد دیوی چې دین اوڑان دے ہم پی خور کے ڈاکٹرانو حقوی طرح تحفظ نے ملاوی دو پزید احتجاجو نکڑی دی او پدی نزدیو کے دا خیبر پختونخوا صحت وزیر شوکت یوسف زئے ڈاکٹران تا دا وصلی لیسنسونو ورکولو اعلان ہم کڑے ہو خود صوبائی ڈاکٹران تنظیم دا غوڑان دیز رت کڑے ہو
تاسو ستونزه
دلته وو ډیر لویا مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نوی چې باغې کو بوي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزه او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
تاسو سره ستونزه لري کولای شئ مشال ریډیو سره تماس ونیسئ په 00 2211 4 1 باندې د خپلې سیمې ستونزې مونږ ته وایي مونږ به د چارواکو سره اړیکه نیسو او د مجید بابر په خبره نیخ په نیغه به دا غوینه جواب غواړو د شبقدر په کوډو کلی کې د هلکانو سرکاري پرایمري سکول د پولیس په وینا بیګا د شپې نامعلومه وسلوالو په بارودو ډنګول شوی دی د سکول ودانۍ په مکمله توګه ورانه شوې ده په دې سکول کې د سلو پورې ماشومان سبق وای او د زده کړو لپاره دوی یو استاد لري زموږ همکار د دغو ماشومانو د سکول د استاد او د پولیسو د چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور را لګړي
بیگا د شپې نامعلومه وسلوالو د کوډای کلی شبقدر سرکاري پرایمري سکول په بارودي موادو الوزولې چې د دغه سکول ماشومان نن سهار سکول ته راغلي ولې ډیر خفه وو
یوسف احمد دیم کې دا کمرې وران شوې د ماکه شو لو به هم کاول او سبق مونږ یادو سویل احمد دریم کې زه چې سهار سکول ته راغلم ټول سکول راغل زه سخت خپه شوم سکول یاد ورځ کړی وو سبق به پکې زوتا و لوبې به هم پکې کولې د سکول کلا نو دې کې به سبق بند و پیر غلط به سبق نشو
پسیمه کې د ړنګو شو سکولونو شمیر د شلو نه زیات دی ولی په محمود جنسی کې چې د شبقدر سره ګوانډي سیمه ده پکې د ړنګو شو تعلیمي ادارو شمیر یو سل او یو ویشت دی د سکولونو په ړنګېدو او په بیګانه پیښه د کوډې کلی اوسیدونکو خانزیب خان مشال رډیو ته وای
بیګا تقریبا چې په باندې 9 بجې به موږ کور کې تقریبا چې وګدو ولو بس درزه مور ده زه به د حالات چې څوک به تمره وته نشو چې موږ کله معلومات کړل چې سکول د ماشومانو ولو ته ډېر خپه شو چې موږ رقم د ماشومانو دی نوې نسل دی دا موږ غریب کلی دی غریب ماشومان د پرند یو سکول
بیا مو د یاد سکول د یوازنی استاد فضل احد نه د سکول د ماشومانو د شمیر پاړه و پوختل
ما سره جی تقریبا سلو نه کم واړه دي کنه ور کوټه کلی دی او داسې سبق والا کلم نه دی داسې زمیداران خلق ټایپ خلق دی کنه او زه پکې یوازې د سکول کې زه یوازې ټیچر سنگل ټیچر یم نه بل استاد پکې نشته
اړنګې د سکول ته د تانا سرو کری شبقدر ایس ایچ او کوثر خان سره د چودیدونکو توکو د ناکار کولو ټیم یا بم ډیسپوزل یونټ والا راغلی هغه نه مو پوښتل چې د پیخي رپورت یې د چا خلاف لیکلې ده
او دا فلال دي کې بس موږ خپل نه رپورت کوو دي کې خو څوک رپورت لای خلاف کین نه زو پکې مودیما تفتیش شروع دي خو سړی داس ملزمان معلوم نه دي او نه معلوم ملزمان خلاف موږ دي کې FIR درج شو بس سیفټی فیوز وته وینو هغه تقریبا د 8 انچ اباوت ملو شي وي بی ډی سکواډ موږ ته پیښ کړ او ای وی چیر دي کې تقریبا لا لوکل میډ دي او ټایم ډیویس دي شپګوناتو کیلو پورې کوم دي بارود استعمال شي
خود اسکول د استاد فضل احمد پوینا چې د پرایمری سیکشن یا برخه دوه کوټه او برانډا اړنګیدلې دي نو اوس به هغه په میډل سیکشن یا برخه کې ماشومان ته سبق خای دوه چې خپل طالب چارواکو ته د سکول د رنګېدو خبر ورکړی دی
زمونږ د همکار راپور موریده د سټوډیو د غړی ستن رورو یوې نیمې بجې ته نږدې کیږي پامیر ساحل راغلی سټوډیو ته تاسو ته لنډ خبر وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټه ته رسیدل دي د مشال اډو خبريال د بلوچستان حکومت چارواکو لخوا وی ټاکل شوې ده چې نواز شریف د بلوچستان له گورنر محمد خان څخه او اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره وګوري او د صوبې د امنیت په اړه سره خبري وکړي د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمی چاودنو شپاړس تنه ټپي کړي دي د دې ښار د منګوپیر سیمې پولیس مشر چودري اسد مشال اډو ته ویل چې د بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما محمد علي وو چې په دغه بریدونو کې بل شو دی په قبایلی سیمه اورګزو کې په یو موټر په یو بمی چاودنه کې قبایلی مشر ملک حاجی محمد وژل شو دی دا پیښه د چهارشنبه پر مازیګر پانجانی بازار کې هغه وخت شوې ده چې کله ملک حاجی محمد په موټر کې لکواټه د خپل کور پر لوري روانو د پیښې پړه چانه ده بنلې افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د هغه تازه څرګندونو هرکلی کړی دی چې پکې اوباما د افغانستان له راتلونکي سره ژمنتیا ښودلې ده اوباما د ژمنتیا د سې شنبه په شپه په امریکایي ولسته د وینا پر وخت وښوده کرزی د اوباما څرګندونو هرکلی په خپل پرونی خپور شوي بیان کې کړی دی د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي د چهارشنبه پر ورځ یې د عملیاتو پر مهال څلورویشت وسلوال طالبان وژلي دي خو وسلوالو طالبانو د خپلو څلورویشتو ملګرو د وژل کېدو خبر رد کړی دی په عراق کې امنیتي چارواکي وایي چې د هغو سوني یاغیانو قومندان یې وژلی دی چې په لویدیځ ولایت امبار کې یې یو شمېر سیمې نیولې دي د آزادې اروپا د راډیو عراقي څانګې امنیتي چارواکو لخوا ویلي چې ابو ایشا السعودي یې وژلی دی د اټومي انرژي نړیوال ادارې پلټون کې په نږدې لسو کلونو کې په لومړي ځل د ایران د یورانیمو کان ته تللې دي او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین او د جرمني وزیر اعظم انګیلا میرکل پر ټلیفون کې د اوکراین په اړه له یو بل سره خبرې کړي دي
امیر ساحل چلن خبرونه در توڑان کل اوس زمون همکاران تاسو ته د کورنۍ او نړیوالو ورسپانو مهمه برخه در اوروي
نن ایکسپریس روس پانه خپل ای دریه کې د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته کتن کړی دا او وایي چې پاکستان او امریکای د سیمه ایز او عالمی سلامتی لپاره په ګډه مخ په وړاندې تللو باندې اتفاق کړی دی ای دریه وړاندې لیکي چې دا وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکای په دوره دی او هلته د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری سره په دې خبر اتفاق وکړو د ای دریه په وینا چې په دې موخه سرتاج عزیز وویل چې د امریکای او پاکستان پلمنزی اعتماد با تعلقاتو ته نور وده ورکړي او پاکستان هم غواړي چې د امریکای سره خپل اړیکې نورې مضبوطې کړي ادارې زیاتوي ک وکتې شنو د پاکستان او امریکای د تعلقاتو داستان ډیر د سبق وړ دی د لړکی امریکایي دانشور ډینیل مرکی خپل کتاب کې د ځمکني حقایق پرانا کې د فکر وړ تجزیه وړاندې کړي دي او د هغه استدلال دی چې د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته ډیر په غور کتل پکار دي ادارې اخر کې کی اوس امریکایي صدر باراک اوباما لا د دې خبر ادراک پکار دی چې پاکستان ته د توانای او په نورو اقتصادي څنګه کې ډیر ستونزې ورپېخې دي او دا چې پاکستان د ورخیزه تعلقاتو کې د خپل وقار او خپل خپلواکۍ سمجوتا نشي کولای نو د دې لپاره هله چې د پاکستان او امریکای ترمنځ ستراتیژیک پارتنرشپ با مضبوط وي او امریکا به د پاکستان د معاشي عسکري او ولسی ضرورتونو خیال وساتي بل پلو د پېښور نخ پرېدون کې مشرک پانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته باور ورکړی دی چې خیبر پختونخوا کې د مسلو د ختمون لپاره به وفاق مرسته جاری ساتي او د قبایلي سیمو نه د ترهګرۍ د ختمون او طالبانو سره د مذاکراتو لړ کې به خیبر پختونخوا صوبه په اعتماد کې اغستلې شي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم د دې باور وروسته اوس باید چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې زیات پیدا کېدونکي ګیس د صوبې د اولس په کار راوستلو لپاره اقدامات وکړي او دغه نور اولسي مسلو ته هم پام راوګرځوي. ادارې زیاتوي چې نن د خیبر پختونخوا صوبې غټه مسله د بجلی د لوډ شیډنګ هم ده، نو دا هم په نظر کې ساتل پکار ده. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د دې ټولو مسلو د حل لپاره اوس صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او د بجلی د ګټې لپاره هم د وفاق نه غوښتنه وکړي، نو هله به د صوبې ټولې مسلې په خپله هوارې شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼه ټلګراف لیکي د تعلیم حق مبارز ملالی یوسفزئی په سکول کې نجونه له نوموړې متاثره دي. د ورځپاڼې په خبره د ملالی خبرې د هغو وسلوالو پاکستانیو طالبانو لپاره گزار دی چې غوښتل یې د دې نجلۍ له وژلو سره د خپل سخت دریځه فکر مخالفت مخه ونیسي. د ملالی یوسفزئی د سکول هیډمسټرس یا سرمعلم ویلي د هغې سکول له ملالو ډک دی. د چهارشنبه پر ورځ معلمې مریم خالق د ایتوپیا په پلازمینه ادیس ابابا کې د ملګرو ملتونو هغه سروې پیل کړه چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د میلیونونو استادانو اړتیا ارزښت روښانه کوي. هغې په خپله وینا کې ویل پاکستان ته پکار دي چې تعلیم ته تر هر څه زیات ارزښت ورکړي. د ملالی استادې مریم خالق په سوات کې د ښځینه استادانو د کوالي او په محافظه کار ټولنو کې د ښځینه استادانو دندې مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړې. مریم خالق د سوات په مینګوره کې د خوشحال پبلک سکول مشره استاده ده. په دې ښوونځي کې ملالی زده کړې کولې چې وسلوالو وویشته. مریم خالق وایي پر ملالی تر ډزو مخکې یوازې ملاله وه چې د تعلیم لپاره یې غږ پورته کاوه. اوس د سکول هر زده کوونکی د ملالی انځور ده او هر زده کوونکی د ملالی جذبه لري. وال سټریټ ژورنال لیکي د 2012 زیږدیز کال د اگست په میاشت کې یو وسلوال یو امریکایي هلیکاپټر وویشته او وی غورځاوه. په هغه پیښه کې وو امریکایي سرتیری، درې افغان کمانډوګان او یو ژباړونکی ووژل شول. د ورځپاڼې په خبره هغه طالب قومندان چې دی وسلوال ته یې پناه ورکړې وه په هغو اووه دیرشو مشکوکو زندانیانو کې شامل دی چې افغان حکومت یې خوشې کول غواړي. دا مشکوک کسان به په شاوخوا دوه اونیو کې د باګرام له زندانه خوشې کړل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي له دې کار سره به د واشنگټن او کابل اړیکې پسې نور خړپړ شي. له دې سره پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما فشار هم زیاتېږي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه خپل ټول سرتیري وباسي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دوشنبه پر ورځ وویل د باګرام زندان معاملو په اړه افغان حکومت حقایق په سمه توګه نه وړاندې کوي. د یکشنبه پر ورځ امریکایي پوځ د دې زندانیانو خوشې کولو پلان وغنده. افغان استخباراتي چارواکي هم په دې کې له احتیاطه د کار اخیستو خبره کوي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر رانګیر د اطفر سپنتا په یوه مرکه کې ویلي د باګرام زندانیانو دوسیو څېړونکو ډله باید د افغانستان ملي امنیت ریاست شواهد په پام کې ولري. د زیاته کړه چې د ملي امنیت اداره د ځینو زندانیانو په اړه قوي شواهد لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روستیو سرګندونو هرکلی کړی او هغې له افغانستان سره د امریکا پر همکاریو بیا ټینګار بلل. ولسمشر کرزی ویلي چې د باراک اوباما سرګندونې له دې کبله هم د هرکلی وړ دي چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره افغانستان ته کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې. زموږ همکار عصمت ساروان پی راپور لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د متحده ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د ارګلی وې خبر پاڼې سره سم ولسمشر کرزی ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت ته په کالنۍ وینا کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره د خپل هیواد پر شمنو یو وار بیا ټینګار کړی دی. کرزی همداراز ویلي چې د افغانستان د دایمي دریس پر اساس د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو هرکلی کوي او هغه د دوه هیوادونو په ګټه بولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ خپل ملت په وینا کې اعلان وکړ د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د همداراز وویل له 2014 میلادي کال وروسته به کله چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه سمبالوي متحده ایالات به له یو موټی افغانستان مشال څخه چې خپل راتلونکي مسولیت به پر غاړه اخلي ملاتړ وکړي. اوباما په خپلو خبرو کې د امنیتي موافقې لپاره افغانستان ته کوم ضرب العجل ونه ټاکه. ویل که افغان حکومت هغه امنیتي تړون چې موږ یې په اړه خبرې کړې دي لاسلیک کړي، نو له ناټو سره یو ځای به یو کم شمیر امریکایي سرتیري په دې هیواد کې پاتې شي. د ولسمشر اوباما په وینا دا سرتیری به د افغان ځواکونو د روزنې له هغوی څخه د ملاتړ او د القاعده د پاتې شونو پر ضد د مبارزې ماموریت پر مخ یوسي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره ضرب العجل ټاکلی و. ولسمشر کرزي ویلي څرنګه چې ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د امنیتي او دفاعي موافقې لپاره ضرب العجل نه دی ټاکلی، دا کار مثبت بولي او په دې باور لري چې دواړه هیوادونه په زغم او زیار د سولې په پروسه کې ګډې هلې ځلې وکړي. د افغانستان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره شرط ټاکلی چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړي او د افغانانو پر کورونو دې حملې ودروي. ولسمشر کرزي یو ځل بیا دې مسئلې ته اشاره کړې او په خپل اعلامیه کې ویلي چې سوله د نړۍ په هر هیواد کې د ثبات، پرمختګ او یووالي لار هواروي او په همدې علت افغانستان د سولې د بهیر عملی او علني پیل د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره اساسي شرط ګڼي. په وروستیو ورځو کې د افغان چارواکو له قبله هغو څرګندونو د امریکایي چارواکو عکس العملونه وپارول چې پر اساس یې ویل شوي ول چې کرزي باور لري چې د افغانستان په وروستیو بمی حملو کې امریکایان لاس لري.
اوس هم یو بل راپور او هغه د پاکستان د خزانه وزیر سکتر د پنځمه په ورځ له نورو ادارو سره ګډه غونډه کړې او له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسلو بحث او پریکړه کړې دي. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې له افغانستان سره به یوازې په ډالرو کې کاروبار کیږي او د غلام خان بندر لارې د افغانستان ته د سیمټو ترڅنګ د نورو شیانو برآمدولو لپاره موقع برابر شي. جان خالق کوزه او نور تفصیل.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پنځمه په ورځ د دې هیواد د مالی د فدرال وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه او له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوو مقرراتو بحث او پریکړه وشوه. په دې غونډه کې د پاکستان د خزانې یا مالی وزارت په چارواکو سربیره د پاکستان د دولتي بانک او سوداګرۍ د خونو جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه بحث وکړ او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د روان کال مارچ میاشتې له 18 نیټې وروسته سوداګریزي راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو کېږي. په غونډه کې له ټولو سوداګرو څخه چې مخکې معاملې کړې دي وغوښتل شول چې د مارچ تر 18 پورې دي خپلې ټولې معاملې خلاصې او بشپړې کړي. د غونډې د پریکړو په اړه د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری مشال اړوي ته ویل
موږ سره چې کومه ایکسپورت پالیسی اډر وای کای که افغانستان ایکسپورت شو نو هغه په ډالر سکې مې لوړو په روپی سکې مې لوړو.
د وای لموږ سره چې د پالیسی کوم هدایت ده په هغه کې له افغانستان سره په ډالرو او روپیو دواړو کې سوداګریزي راکړې ورکړې کېدلې. د روپیو د صادراتو په اړه انتقادونه زیات ول او موږ هم ور باندې په 2009 کال کې یو ځل اعتراض کړی و. له پاکستان نه به افغانستان ته خوراکي مواد او د ورځنی استعمال یا اړتیا شیان په غیر رسمي ډول صادرېدل او اوس ورته موږ د مسلې په اړه رسمي وړاندیز وکړ او په غونډه کې پریکړه وشوه چې صادرات به په ډالرو کېږي. شنواره وای په دې کار سره به د پاکستان صادرات زیات شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال خانجان الکوزه وای د دې پریکړې اثرات به وروسته راڅرګندېږي. دی وای کله پریکړې مخکې له افغان حکومت سره مشوره شوې وای دا به ډېره ښه وای.
زمونږ د نظر نه یو څه په عجله شوه باید د پاکستان او افغانستان د تجارانو سره باید مصلحت شوی وای او همدارنګه د افغانستان د حکومت سره په آینده کې د لرې دپاره په راتلونکي دپاره به دا فیصله ښه وي. موږ به اوس ځان عادت کړو ډالر د امریکې کرنسي ده او دا موږ مجبور مکلف یو چې چېرته ټي ټي کوو یا ایل سي خلاصو دا پیسې یا دا ټي ټي به حتما نیویارک ته ځي او د نیویارک مرکزي بانک نه وروسته چې وکې ورکي دا به د پاکستاني بانکونو
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې له افغانستان سره په پوله غلام خان بندر لارې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دي جدي اقدامات وشي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری وای له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان بندر لارې دي له سیمنټو علاوه د نورو شیانو صادراتو ته هم امکانات برابر شي.
دا موږ ډېره زړه مطالبه وه چې د غلام خان چې کوم چیک پوسټ وي په دې باندې سیمنټو نه علاوه نور سیزونو اجازه ورکړي شي.
شنواری زیاته کړه چې د غلام خان بندر لارې افغانستان ته د مالونو په صادرولو سره به د ځینو شیانو قاچاق هم له منځه لاړ شي. شمالی او جنوبی وزیرستان د پاکستان تر ټولو امن سیمه بلل کیږي او د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه هم پکې دي. دا چې د غلام خان بندر لارې به افغانستان ته صادرات په کوم حالت کې وي خان جان الکوزی وای
په هغه وجه کې امنیتي مشکلات دي، ستونزې دي په راوړلو کې، هم دې سیټ ته او هم هغه سیټ ته. خو په هر صورت د یو تاجر په حیث دا استقبالو مداخه خبره ده، هر څومره چې تسهیلات او سهولتونه افغانانو ته او پاکستانیانو ته جوړ شي د دې زمینه شته ده چې تجارت نور هم غښتلی شي. زموږ راکړه ورکړه پاکستان او افغانستان ترمنځ یو عنعنوي دوستي ده، تجارت هم عنعنوي دی. دا باید د سیاسي حالت نه وویستل شي، اقتصادي فکر ورته وشي، سهولتونه پیدا شي. دې کې د
د همدې راپور سره د راپورونو لمن رنغاړو او تاسو تندې هیلي خبرونه اوریدو ته رابولم چې زما همکاره فرخنده وزیر جوړوي.
په تندې هیلي خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په واوري د ور اکنامیک فورم د یو ریپورت تر مخه پاکستان په نړۍ کې په دویم نمبر هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو او سړو په ژوند کې تر ټولو زیات لری والی دی.
کوم کوم هغه څه ټایم پرې به تر کې نشي کوي چې سوره پرې پکې پورا کوم تعلیمي یافته نه وي.
د اقتصاد د نړیوال فورم یا ور اکنامیک فورم په نړۍ کې د جنسیتی واټن یا د ښځې او د سړي د ژوند ترمنځ د فاصله په اړه په خپل رپورت کې په یو سل شپږ دیرش ملکونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی. دا رپورت لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال په شپږ اتیاو هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې ښهوالی راغلی. آئسلینڈ د نړۍ هغه هیواد دی چیرته چې ښځې په نړۍ کې تر ټولو زیات ښه ژوند تیروي. په دې لیست کې فنلینڈ په دویم، ناروې په دریم، سویډن په څلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړنیو لسو هیوادونو یا ټاپ ټین کې په پنځم نمبر دی. پاکستان په دغه لیست کې په هغه هیوادونو کې په دویم نمبر دی چیرته چې ښځې تر ټولو زیات مشکلات لري. د ور اکنامیک فورم د دغه لیست تر مخه پاکستان د ښځو د صحت د خوالی په اړه په یو سل شپږشتم نمبر دی او دا شان په تعلیمي شرکې په یو سل نهویشتم نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په یو سل پنځه دیرشتم نمبر دی چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې ښځې او نجونې په تعلیم، صحت او اقتصادي لحاظ سره تر ټولو زیاتې وروسته پاتې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي په ځواب کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي.
نو دا کمی چې زنانا څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې چې د دیو سوم کانټریبیوشن د زموږ ملک کې د دیوم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامک فورم چې کوم دا هغه د جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی. زویم په دې پکار دی چې موږ له خوندې سوچ کو دا ډېر د افسوس خبره ده او موږ څخه خو هر قسم قوانین مشتا مطلب خواړوم چې زموږ زنانه د څنګه کې ترقی وکړي خو اخر څه وجه ده دا زموږ سوچ دی که دا څه دي کوم وجه نه چې دا زنانه تر اوسه پورې دومره رسو پاتې شوي دي. او زما په خیال کې
د ور اکنامیک فورم دا رپورٹ دا هم وای په 2006 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتی واټن کې په یو سل دوه دیرشتم نمبر وو او په 2013 کال کې درې درجه نور هم وګرځید. پاکستان د ښځو او سړو ترمنځ په فرق کې یوازې د یمن نمخ کې دی، ځکه چې په دغه لیست کې یمن هغه هیواد دی چیرته چې د ښځو ژوند په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلو سره وړاندې دی او په دویم نمبر پاکستان دی. رپورٹ ته هم وایي په پاکستان کې نجونې د تعلیم حاصلولو په لړ کې یو شمېر مسلې لري او ښځې اقتصادي لحاظ سره هم په وروسته دي. لیکواله فرحت تاج وایي په پاکستان کې ښځې او نجونې اوس هم له بنیادي حقونو لکه تعلیم حاصلولو کې ډېر مشکلات لري.
تعلیم کمی تعلیم ورسره نشته او دین علاوه چاغه خپل خپونه دی ولاړې، یعنی خپل پیسې خپل لاس نه ګټي یا نور څه د وسایل لاس کې نشته کنه محتاج دي. نو دا ټولنه مسله دا اوس کوم هغه ټایم پورې به تر کې نشي کوي چې څوره پورې پکې پورا قوم تعلیمي یافته نه وي او خپل خپونه وي ولاړ. لکه څنګه ما مخکې خبره وکړه کنه چې بدا دغه شانتي دا به پداوی څوک به تعلیم وي، کوم ځای کې دنیا کې جهاد وي پښتون به پکې نیغ نیغ وي. د دې وجه دا چې کور کې میندې تعلیم یافته نه دي، اوس د دې مطلب زه دا نیم چې څوره تعلیم یافته بغیر تعلیم څوره میندې وي ټولې هغه دي بیکاره دي. داسې نه دي، ډېرې داسې ښځې شته دي چې هغه تعلیم نه دي کړي خو ډېر خیال ساتي خپلو بچیو باندې او غلط لارو ته نه پرېږدي، کوشش تا کوي چې هغه تعلیم وکړي. خو دا داسې هغه ښځو لپاره څوره تکلیف ده، دا څوره تکلیف باندې ده کوي. نو که چیرې دا په خپله تعلیم یافته وي کنه نو بیا به دومره تکلیف به ورته نه وي، لږ نه جو ژوند به مسان وي او ماشومان به مخستري دي او غلط لارو طرف ته د جهاد طرف ته یا نور څه کومه غلط لارې دي نشه شوه دا شوه دوه شیونه ته به منت لسه د تعلیم کمی دا او ورپسې په خپلو خپو نه دي ولاړې خپله پیسې په خپل لاس نشي ګټه. دا دوه غټې مسلې دي.
پښتنه یم، ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلا شو هغې د لاسه اوس دونه جینکې اسکول ته روانې دي چې د دې خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیز خپرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
بلخوا دغه ریپورت خای په پاکستان کې د خوځو سیاسي پرمختګ د پخوانه خښوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزی مشره بشا گوهر وای د پخوانه وس په خوځو کې سیاسي پوها زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی کې کومورې نو کافي دې رښتیا ته کاخه دې راغلي دي. نو هغه سره سنڅه یو راته پارٹی دا نو د هغه نمبرز زیاتی د هغه تعداد په ورکرز کې بوم زیاتی خو زما نظر کې چې کوم د ان پی د بچا خان وال هغه سوچ سره چې شروع شو دی نو د خوشو د پاره زیاتې ټولو نه زیات ان پی کې ده. خزو بچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې خزه ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر.
سمر من الله دا هم وای که سه هم خزی کار کوي او د خپلو کورنیو سره مالی مرسته کوي خو بیا هم په ټولنه کې د دوی کار ته د قدر په سترګه نه کتل کیږي.
چرته چې کاروم کوي دی او په دفترو کې کوي په بانکونو کې کوي نو تر اوسه پورې دی او هغه ټایپ مشکلات اوس هم مخې نه راځي. مطلب زنانا په دفترو کې یا بانکونو کې لاو مخي هغه عزت نشتا او چې بیا موږ کله دې اکنامیک امپاورمنت خبره کوو نو هغه کې مطلب تاسو څه دا وګورئ چې اسلام دې اسلام دی له یو حق ورکړې دې بجایدا دغه خو زموږ ملت کې اتیا فیصد نه زیات کیسز به تاسو ملاويږي چرته چې دی جنکو تخپل هغه حکم ملاويږي او دا اسلام طرف نه یو اقتصادي توګه باندې دی او ته امپاورمنت ملاويږي. نو زه به دا خیم دي چې چرته کول ریلیجن هم امپاور کوي نو بیا زموږ کلچر یا سوسایټي رستو هغه کې پاتې کی. نو دا وجه دا او دې کې زما خیال کې ټولو کې زیات وجه دې زموږ سوچ هغه ده.
د ورلد اکنامیک فورم لمخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته ده چې په صحت کې 96% او په تعلیم کې د سړو سره 93% لریواله لري. او اوس هم د هندي فلمونو د ستوري کرینا کپور په فلمی او نجی ژوند رپورټ ترازو.
کتے الو کے پٹھے, یو باسٹرڈ, سالے سور کی اولاد, تجھے کیا لگا تو مجھے چھوڑ دے گا؟ تمہیں زندگی بھر تڑپتی رہوں گی, تڑپے گا تو کمینے, کیڑے پڑیں گے تیرے اوپر, کتے کی موت مرے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نرک کی آگ میں جائے گا تیری ماں کی.
بولے چھوڑیا بولے کنگنا.
دا د هندی فلمونو مشهور هنرمند کرینا کپور دا چې په تیر میاشت کې د سیف علی خان سره د واده لوجې په نړیواله او هندی میډیا کې ډیره وخودل شوه. کرینا د کپور خاندان سره تعلق لري چې نیکه ډیر نیکه ترونا او خور یې هم د هندی فلمی نړۍ پیژندل شوي ستوري دي. د کرینا لومړنی فلم ریفیوجی وو چې په 2000 کال کې مخې ته راغلی وو. په 2000 لومړی کال کې کبھی خوشی کبھی غم مخې ته راغی چې پکې کرینا د کاجول, شاهرخ خان او ریتک روشن سره کار وکړ او دغه یو هیټ فلم وګرځید. له دغې وروستو کرینا په چمیلی او بیا په اومکارا کې کار وکړ. دواړه فلمونه د هغې د فلمی کریئر کامیابه فلمونه ګرځېدلې دي. په دې موده کې کرینا په یو شمېر فلمونو لکه مجھے کچھ کہنا ہے, یاد اجنبی, اشوکا, مجھ سے دوستی کروگی, خوشی, بے وفا, اعتبار او یو شمېر نور شامل دي. په ڈان او اشوکا فلمونو کې هغې د شاهرخ خان سره کار کړی چې دغه دواړه خلکو ډېر خوښ کړي وو. په 2000 کال کې د کرینا د شاهد کپور سره یو فلم جب وی میٹ ریلیز شو چې پکې هغه د پنجاب دی ودا سچینه رول لوبولې چې لکورا وتختی او د ژوند د ترخو حقیقتونو نه د تیرې دوه ورستو خپل کلی ته واپس راشي. جب وی میٹ د کرینا یو تر ټولو په کامیاب فلمونو کې ګڼل کیږي. له دې وروسته کرینا په یو شمېر فلمونو لکه هلا بول, ٹیشن, گول مال ریٹرنز, کم بخت عشق, قربان, تھری ایڈیٹس, ملیں گے ملیں گے, راون او د سلمان خان سره باڈی گارڈ شامل دي. په باڈی گارڈ فلم کې سلمان خان سره د کرینا کار نه یوازې په هند بلکې په پاکستان, افغانستان, بنگلاديش کې هم کتونکو ډېر خوښ کړ او دا یو کامیاب فلم وګرځیدو. کرینا کپور په ممبئی کې په 27 ستمبر 1988 کال کې زیږیدلې ده. د هغې مشره خور کرشما کپور هم د هندي فلمونو هنرمند ده. کرینا کپور ته کورنۍ او ملګری د مینې نه بیبو وایي. کرینا د پلار رندیر کپور لخوا د پنجاب سره تعلق لري او د مور ببیتا لخوا د سند سره تعلق لري. کرینا وای هغه د نرگس او مینا کوماری د کار نه ډیره متاثره ده. کرینا کپور وای دا خور یې تر ډیر وخته د پلار نه لري پات شوی, خو پلار رندیر کپور یې د ژوند یو مهمه برخه ده. هغه د فلمونو سره سره د یو شمېر خیریه ادارو سره هم کار کوي چې پکې ون ګول د ماشومانو د تعلیم, داسې د یونیسکو او فیفا سره هم کار کړي. په 2012 کال کې د هغې هیروین فلم مخې ته راغو چې پکې کرینا د فلمونو د یوې هیروین رول لوبولې دی، چې څنګه په فلمي نړۍ کې ښځې هنرمندانې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وي. هغه وایي په دغه فلم کې 80% حقیقت ښودل شوی دی. د هیروین فلم د راتګ وروسته په حقیقي ژوند کې د هغې واده د هندي فلمونو د هنرمند سیف علی خان سره وشو. د دواړو یو بل د ډیر وخت نه خوښ وو. کرینا کپور په خپلو یو شمیر فلمونو کې د ښه کار له وجې ایوارډونه ترلاسه کړي دي. هغه په هند، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ډیر مینوال لري. دا وات دې اونې تاندې اهلي خبرونه ظفر خنده وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای په امان.
مشال ریڈیو دا